د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد د سولې د هڅو د چټکولو په هدف یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی او پرونې په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې کړې دي. درنو دوستانو، ستړي مشهي د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه اجملند یم. کومه موضوع مې چې یاده کړه دا په دې خبرونه کې زموږ د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صفی الله ستانکزی دروري.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی، او د روغتیا نړیوال سازمان WHO ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستیال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی دی. شاهین لیکلی چې ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلامیه ورکړې وه چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازیو او په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. اخوا د افغانستان جمهوری ریاست ویلي طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند لپاره د افغان حکومت او افغانانو غوښتنې ومني. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل طالبان باید اوربند ومني، ځکه د خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو مهم شرط ده. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستانه د سرتیرو د رایستلو پروګرام ته په پام به دا سرتیری او پکې عسکر د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغیزمن تمام شي. په اعلامیه کې د جنرال ویلیام پرندر په حواله لیکل شوی دغو سرتیرو د اکمالاتو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او خپل وړتیاوې ښودلې ده. امریکایي سرتیری له دې مخکې هم د کووید-19 یا کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له لارې لرو پرتو سیمو ته طبي مرستې او وسایل رسولي دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو وروستي عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې د شواهدو اندازه مخ په ډیریدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دغې مسئلې یادونه کړې ده. هغه ویلي د افغانستان ملي امنیت د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقانی ډلې په ګډه هستې د بریالیو عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي په دې عملیاتو کې د نیول شویو مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشهوره چاړه چې د خلکو غاړې ورباندې پرې کولې او هغه څوکۍ چې مقتول کس به یې د کمرې مخ ته پرې کېناوه شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د چهارشنبې په ورځ د کابل په 11مه حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقانی د ګډې هستې په څلورو پټنځایونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او اته نورې ژوندې نیولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. دغه سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس پرون ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې په دې مسلې خبرې وکړې. هغه وویل هیوادونه باید ډاډمن شي چې د کرونا ویروس د تشخیص او قرنطین کافي امکانات په واک کې لري. په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو اندازه او ورسره د مرګونو شمېر کم شوی او له امله یې محدودیتونه په تدریجي شکل راکم شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون او د ورلد میټرز ادارې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې تر ننه پورې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر شاوخوا 3,800,000 ته رسېدلی چې له ډلې 1,300,000 کسان ژغورل شوي، خو نږدې 2,400,000 کسان مړه شوي دي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په خوص اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو میاشتو د دغه هیواد د کړکېچ یو عمده دلیل بلل کېږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و. د الکاظمی د نوی کابینې 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. یوازې د بهرنیو چارو او د نفتو وزیرانو رایه وانخیستله. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان ارتاګس په عراق کې د نوي حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به له یاد حکومت سره مرستې وکړي. او په آخر کې هم دا خبره اوري چې یو ایرانی سړی د اوخ تشه د دغه هیواد د ګمرکاتو په رسمي لیست کې ثبت کړي او په عراقیانو یې پلوري. د آزاد اروپا د فردا څانګې د یو راپور له مخې حامد ترعیب وایي دی د اوخ یو لیتر تشه په $50 پلوري او له اتو میاشتو راهیسې 300 لیتره دغه تشې خرڅې کړي. حامد وایي کله چې غوښتل د اوخ تشې د صادرولو لپاره رسمي جواز ترلاسه کړي د کرنې او مالدارۍ ادارې مسؤلینو پورې خندل. د منځني ختیځ په تیره بیا عربو هیوادونو کې ځینې خلک په دې باور دي چې د اوخ تشې د یو شمېر ناروغیو په درملنه کې ګټورې تمامېږي. اخوا په دې وروستیو کې یو ایرانی چې ځان اسلامي عالم او حاکم هم باله په دې تور ونیول شو چې خلکو ته د اوخ د تشو د څښلو سپارښتنه کوله څو د ده په خبره په کرونا ویروس اخته نه شي. د خبرونو پای
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نو ری خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ور بیا د سیمې په سفر وتلی او پرونی په دوحه کې له طالب استازو سره کتلی. په دې اړه به تازه معلومات درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د کرونا ناروغۍ په وړاندې دولت څه تدابیر لري او همدارنګه که چیرته وضعیت هسې چې ملګرو ملتونو یې په ځینو بېوزلو هیوادونو کې اټکل کړی خراب شي بیړني اقدامات به څنګه کیږي؟ پر دې موضوع د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد سره مرکه لرو. د کونړ پیش درې اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې د اسداباد او پارون ترمنځ غځېدلې سړک کندو کفر او په بد حالت کې دی خو چارواکي ورته پام نه کوي. په دې موضوع به هم لسمه ریپورت ولرو. که وخت نور ریپورتونه هم لرو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په ونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه شریک پروګرام اوري چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی هم مه هیروي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو د چټکولو په هدف یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. نوموړی پرون په دوحه کې و او هلته یې له طالب استازو سره کتلي. طالب بویان سویل شاین وایي له خلیلزاد او ټیم سره یې د بندیانو پر خلاصون او د بین الافغاني خبرو پر پیل خبرې شوې. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد هند او پاکستان ته هم لاړ شي. خاطر پردیس پر موضوع له نورو جزئیاتو سره.
طالبان وی دی ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سوهیل شاهین نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې لیدنه کې د بندیانو پر خوشی کېدو بین الافغاني مذاکرات او د هوکړه لیک پر بشپړه تطبیق خبري شوې. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد د تازه سفر د پیل خبر ورکړ. په دې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلي خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو په اسلام آباد او نوې لیکه له پاکستانی او هندي چارواکو سره په لیدونو کتنو کې د شخړو د کمیدو او د بین افغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د اعلامیه لمخې خاغلی خلیلزاد سیمه ته د سفر د سه شنبه پورې سپیل کړي. استاد افغان حکومت وایي د توتريخوال راکمدل نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانانو غوښتنه هم ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځ شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غواړي چې تاوتریخوالی دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ او د حکومت غږ د سولې لپاره دی اوربند لپاره باید ومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډیر هلې ځلې کړي. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو ترڅو دغه فرصت نه استفاده وشي او هیواد ته سوله راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غک د حکومت او د نړیوال غک د سولې لپاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کړي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د بین الافغاني خبرو پیل لپاره اوربند مهم شرط دی. لدی ورهاخوا د رویټرز خبری اژانس دی او راپور په حواله چې ویلي دي د خلیزات دا سفر په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبان لخوا د حملو زیاتوالی او په دې هیواد کې د کورونا خپره شوې وبا د نوموړي هغه حد زیانمن کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مخ وړلې. له دې ټولو سره په نړیوالو چارو کې افغان کارپو داود مایر د خلیزات دې سفر ته خوشبیني ښیي.
د خلیزات صاحب کوم سفر چې پایل شوی دی په ډېر مناسب وخت کې دا سفر پایل ده. دا په داس حال کې ده چې د یو طرف نه د طالبانو بندیان خوشی کیږي، د بل طرف نه د حکومت کوم بندیان چې طالبانو سره دی هغه خوشی کیږي. د موافقتنامې بل جز د امریکایی ساکر و وتل دی، هغه باندې کار روان ده او یو اندازه عملی شوی دی. یعنی د ټول شرایط ته په کتو سره دا سفر یعنی په مناسب وخت کې ده.
ښاغلی مایر وایي دغه ډول سفرونه کولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت او طالبانو شپږ زره بندیان خوشي کړي وای. خو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د بین الافغاني خبرو پیلېدل وځنډیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګر ملتو د افغانستان په ګډون د نړۍ په خوارو هیوادونو کې د کورونا وایرس خپرېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. وټکل کوي چې په خوارو هیوادونو کې به د کووید 19 ناروغۍ له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې اوج ته ورسیږي. ملګر ملتونو د همدې لپاره په خوارو هیوادو کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکي بحران لپاره د میلیاردونو ډالرو مرسته غوښتې. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
ملګرو ملتو د پنشن بی پورس د 4 میلیارد او 200 میلیونه نورو ډالرو غوښتنه وکړه ترڅو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کورونا وایرس تخپرېدو مخه په هغو هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2 میلیارد ډالرو سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتو د مارچ په 15مه د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کورونا ناوړه اغیز په پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډېر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نشو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډېریږي، لوږه به زیاتیږي او فقر به پراخیږي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشري مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو وو هیوادو ترڅنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معاینات وشي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د حواله لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګري ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووید 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوق العاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم شایي د کورونا وایرس له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
ملګرو ملتو نن د افغانستان په شمول په خوارو هیوادو کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شو او رامنځته کېدونکو بشري او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره 4.1 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا وایرس له خاطر د رامنځته شوي او رامنځته کېدونکو اجتماعي او اقتصادي ستونزو د مخنیوي د چارو مشري د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوي. د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو له رئیس رضوان مراد سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې که چېرته له افغانستان سره د ملګرو ملتونو مرستې وشي حکومت به وار له واره کوم ګامونه اخلي. ښاغلی مراد په ځواب کې وایي
کله نړیوالو مرستې موږ سره وشولې او هغه ژمنې چې مثلا نړیوالو موسسو اروپایي هیوادونو او نورو سازمانونو کړې دي نو دغه اقلام زیاتیږي. یعنی په دې معنی چې د وچې ډوډۍ ترڅنګ به نور خوراکي مواد هم خلکو ته رسول کیږي او خلکو ته به توزیع کیږي.
داسې ویل کیږي چې ملګري ملتونه پر دې ټینګار کوي چې مرستې به دوی رسوي؟ افغان حکومت ته به یې نه سپاري که دا ستونزه وي؟ دا مرستې به ونه ځنډی شي؟
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې میرمن دیبورا لاین سره چې کله د جمهور ریاست لومړي مرستیال محترم صالح صاحب غونډه وکړه، نو هغې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو مؤسسې آماده دي چې له تاسو سره همکاري وکړي. یو شی باید د افغانستان خلک په پام کې ونیسي، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره له کلونو وروسته غواړو چې خپلو خلکو ته د مرستو رسولو چارې یا خلکو ته په دې سخته شیبه کې ځان رسول د افغانستان د دولت په محوریت او رهبرۍ وشي. یعنی دولت مسئول دی چې خلکو ته ځان ورسوي او خلکو ته وښیي چې دا مملکت بې وارث او بې مالک نه دی. موږ د ملګرو ملتونو ټول سازمانونو سره خبرې همدا کړي چې تاسو کولی شئ موږ سره همکاري وکړئ، تخنیکي همکاري، مالی مرسته، دغه راز د تطبیق او شفافیت په برخه کې، اما مشري به د افغانستان دولت کوي او ملګرو ملتونو دا موږ سره منلې ده او ملګرو ملتونو دا شمنه هم کړې ده چې دوی بل بلابل وزارتونو سره په انفرادي ډول هم همکاري کوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي سره هم خاغلی صالح صاحب خبرې کړي، له هغه غوښتنې دي چې په ستراتیژیکو غونډو کې موږ سره ګډون وکړي او کوم ځینو کې چې اړتیا ده چې ملګری ملتونه همکاري وکړي هغه ځکه بل دوی غوښتل شي چې همکاري وکړي.
تر اوسه چې د وچې ډوډۍ ویش په ځینو شهرونو کې پیل شوی دی، شکایتونه شوي په تیره بیا د شفافیت په اړه مرسته
د شفافیت پړه واقعي پښتنې مشته، ځینو ځینو کې اندېښنې مشته. پروسه په اول سر کې ده، حتما مشکلات هم لري او بل وضعیت هم نورمال نه دی. په ټوله نړۍ کې هم د خوراکي موادو د ویش دغه پروسه څه رقم چې توقع کېږي په هغه رقم پر مخ نه ځي. موږ هڅه وکړه چې فقط د ټولنې خپل خلک وایي چې څوک بې وزله دی، مثلا ملا امام، د ګذر وکیل، د خلکو استازي، مدني فعالان، د غراز، د کلو مشران، سپینګری، مخاور، د موږ خلک معرفي کړي. په لومړی سرونو کې چې کابل کې کله دا پروسه پیل شو، ځینو ځینو کې شکایتونه ول چې مستحق خلکو نمونه په لستونو کې نشته. نو بیا د لومړی معاون صاحب په هدایت باندې موږ ټول خاروالانو ته هدایت ورکړ چې هر ورځ به لستونه اصلاح کیږي او هر ورځ به کوشش کیږي چې مستحق کسان پنه خشي تر څو هیڅوک له دې ډوډۍ نه اقلن محروم پاتې نشي.
د وچې ډوډۍ د ویش په برخه کې روغتیات هم اندېښنې شته، ځکه چې په ځینو نن بیانو کې خلکو هغه نږدې 2 متره واټن یو بل سره نه دی مراد کړی چې روغتیایي مسؤلان د کورونا د ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار پرې کوي. په دې برخه کې مناسب څه وایست؟
لومړی معاون صاحب د کابل خاروال، د غراز، د ټولو لوی خارونو له خاروالیو غوښتل، ناحیو غوښتل او د عامه روغتیا له وزارت نه غوښتل چې اقل د غومره وکړي چې هلته یو یا دوه کسانې، ځکه د هر نانوی مخکې اندازتن منګل چې 200 کسان راټولېږي، نو د 200 کسانو ترمنځ هلته د واټن ایجادولو کې هغوی ته لارښوونه کې هم ناحیې، هم شاروالي او هم ولایتي چارواکي او هم د عامه روغتیا وزارت مامورین باید موږ سره همکاري وکړي تر څو هم خلکو ته ډوډۍ ورسیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي، چې امید دی په دې برخه کې به لا نور نظم او شفافیت رامنځته کیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي. اما موږ په دې اړه د دې خطراتو له دې اندېښنو آگاهي او په کار کې چې څرنګه دا خطرات او دا اندېښنې کمې کړو.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو د دفتر له مشر رضوان مراد سره مو مرکه اوریده.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د کرونا وایروس په موضوع کې پاتې کیږو. د بغلان د مرکز په یو لری پرته سیمه کې د یو سلبستری روغتون د رغونې چاري په نمایي کې پاتې دي. د دې روغتون جوړول لپاره ځایي خلکو خپله سل جریبه مځکه ورکړي. خلک وایي په وار وارې حکومت ته شکایتونه کړي خو د روغتون د جوړونې پاتې کارونه لا هم نه دي بشپړ شوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د بغلان ولایت د مرکز په لوخمړی د حسین خیل او سیمې اوسیدونکي وایي دغلته د یو سلبستری روغتون د جوړولو چارې له څه باندې یو کل راهیسې په ټپه ولاړې دي. د روغتون د جوړولو چارې په 1496 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوی و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حاجی ار محمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون ته ځایي اوسیدونکو سل جریب مځکه ورکړې خو د روغتون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قراردادي ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم، و دا د څلور کاله په باندې تیر شول، اوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې ده په څه وایي دا کار درولی ولې درولی ده.
حاجی یار محمد وای دوی والی ولایتی شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلی خو منډو تروړو یې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د ګذر وکیل فرهاد احمد زئی وایي د روغتون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللي دي. خو ښاغلی احمد زئی وایي په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روغتون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وایي چې دوی به له خپلو هڅو ترشان نه سي.
دما داسې څوک نشته چې هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کړي یا د هغه ټوپک په غاړه کې سیما شاته پشتیبانی وکړي. ما ته ډېر ګواکونه سوي، یو وارې نه، دوه وارې نه، لس پیرې ما ته ګواکونه سوي چې په دغه مسله کې ګوتې مه وهه. خو ما باوجود د دې ما ورته ویلو چې سر مې هم لاړ سي، دا روغتون به له دې ځینه نه پرېږدم چې لاړ سي، ولې دا د مونږه بغلان ولایت ته یو ډېر ستر د شرم ځای ده چې د مونږه به هغه له دې ځینه ځي بل چېرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روختون د جوړولو د ځنډ عمده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړې غني. شغل الهام زیاته کړه
لباد مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ لوجې نه او همداراز د ځینو مافیایي کړو له د لاسوهنو لوجې د دې روختون کار په ټپ ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسېدلې، مشران او ځوانانو خپل حق وختلې، خو له بده مرغه بیا هم د دوی غاک ته توجه نه ده شوې او د دې روختون کار په ټپه ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزی ادارې څخه دا غوښتنه کوو تر څو د یاد روختون چې څلوېښت سلنه کار هم پر مخ تللی دی ټاکل شوي ځای کې د دې روختون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روغتون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیې د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولې دي. د والي ویان نذیر نجم وایي وروسته له هغې چې په کابل کې مالیه وزارت د روغتون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله، شرکت هم د روغتون د جوړولو چارې په ټپه ودرولې.
د قراردادي شرکت هغه مالی امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیه لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده. قراردادي شرکت د څو میاشتو را په دې خوا خپل رغنیز کارونه په ټپه درولي. په مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
د ولی ویاند وایي څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی، ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجراءات نسي کولی. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي د بغلان د مرکز د دغه روغتون د قراردادي شرکت بودیجوي چارې په مالی وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریک کړي. هڅه مو کړې چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ علت په حسین خیلو سیمه کې ناامني بللې وه. خو د بغلان د والي ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دا کونړ د پېشتري اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې د اسداباد او پارون ترمنځ غځېدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې دی، خو چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي. د نورستان والی بیا وایي چې د پارون له لوري د سړک جوړولو کار پیل کړی، خو د کونړ لور ته تر اوسه عملي چارې نه دي پیل شوي. دا موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال روحلان وري په ریپورت کې.
د کونړ د چپې درې او مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د نورستان او اسداباد ترمنځ سړک چې د دوی په ولسوالیو تیر شوی کندو کپرو په بد حالت کې دی. د دوی په خبره کې یو ناروغ له چپې درې په موټر کې واچوي نو تر اسداباد چې را رسیږي له بدو بدتر شوی وي. د مانوګي ولسوالۍ قومي مشر سردار نبی نبی ازادي راډیو ته وویل
د پیش سړک چې ډېر زیات خراب دی، کوم مریض چې راغی اندازي نه را رسیږي، ستونزه ده. د مرکز نه چې کوم جنت ځي چلته وړي یو په درې کېږي، دغه ستونزه ده. بل سړک چې خراب وي وطن ټول خراب وي، خلک اوسه ټول خراب وي. پیش درې په لاره باندې درې ولسوالۍ پرتې دي، یو یو ټاپور ولسوالۍ ده، یو مانونګي ولسوالۍ ده، یو د چپی درې ولسوالۍ ده. کوردر نه بیا پورته نورستان حد شروع کیږي، یعنی دویم ولایت هلته شروع کیږي.
دوی وای کونړ ته چې هر والی راغلی دوی ورته د سړک د خرابوالي په اړه شکایت کړی او هغوی ورسره د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د پیج درې اوسیدونکي او مدني فعال بلال صافی وایي
سرکونو د جوړولو لپاره کړه دوربینونه راوړي کړه یو خوا کې دي کړه بل خوا کې دي، خو همداسې وعدې زموږ سره کوي چې دې کار کې سادګي هغه کار کې سادګي، خو هماغه زوړ سرک دی مریضان چې موږ د کړه ولایت ته راوباسو ډېر په سخته راوباسو، لیکن دېرش منټه لاره پنځه منټه لاره دغه لاره موږ تقریبا د یو ساعت او تمامېږي زموږ لپاره، خو زموږ د مرکزي د ټولو چارواکو د اخیره چې موږ په دغه وعدو منو نه غوږ دیږو دا سرک زموږ اساس دی.
عبدالکریم چې اصلا د چپې درې سوالی وسیدون کې ده د اسداباد او پارون پر سرک موټر چلوي، وایي کرایه ځکه ډیره خلی چې د سرک خرابوالی له وجې موټر زیات عوارض کوي، او که سرک جوړ شي نو دوی به هم کرایه راټیټ کړي.
سرک خراب دے، سرک بانی چی گاڑی جی وارس کئی گاڑی کی سامانونا ہوا سپیر پارٹ قیمت دے 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 وجی منگا کرے لڑا لو چی کنا سرک جوڑ شو برابر شو منگا دا کرے چی دا با منگا نیم پا نیم راٹی ٹکو.
دا کونر چارواکی دا پیج دریا و نورستان تر مند دا سرک خراب والے منی، او وای دا سرک جوڑا ولو دا پارا لمرنی سروی بشپلی شوی، او هیله لری چی پا روان کال کی بای چاری پیل شی. دا کونر مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار آزادی راډیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل
د کونړ لخوا نه موږ منتظر یو چې سند په جامه د صداقت ملي سره په تفاهم باندې د سند بودیجې ته په کتو سره دا اعلان کړو، قرارداد یې ورکړو، شرکت راشي او عملي چارې شروع شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي دوی له پارون څخه د سرک اساسي رغول پیل کړي، او ډیر زر به د کونړ له مانوګي ولسوالۍ څخه د نورستان واما ولسوالۍ تر پولې د سرک ترمیم چارې هم شروع شي.
درې څلور میاشتې وروسته به اوله برخه د تقیر کولو کار شروع شي. اوس 1.2 کیلومتره باندې کار شروع دی، او په دې لندو ورځو کې به انشاءالله 10.2 کیلومتره نورو باندې کار شروع شي، 15 کیلومتر نور د ډیزاین په اخر مراحلو کې دي چې هغه به هم بیا قرارداد ته ځي. د مانوګې نه پورته تر چپې درې ولسوالۍ پورې ډېر په خراب حالت کې دي، انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به په هغې باندې کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د اسداباد او پارون ترمنځ غځېدلی سرک شاوخوا 120 کیلومتره اوږدوالی لري، چې 40 کیلومتره یې په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د پیرټي په مالی مرسته د یونیک بلډر افغاني شرکت لخوا جوړ شو، خو د سیمې د اوسیدونکو د وینا پر بنسټ یاد شرکت خپل کارونه سم نه ول ترسره کړي، او جوړ شوی سرک ډیر ژر بیرته کندوکه پر شو.
تاسو لا پیغامونو
ورځ ورځ حالات په خرابېدلو ده، پیښې زیاتېږي، د عامې روغتیا ویناو ته څوک غوږ نه باسي. هر چا ته چې وایه فاصله مراد کړه، فاصله ونیسه، کلمشینه ډډه وکړه. آیا دا چې اسلامي حکومت خو نه دی چې موږ اعلان ته غوږ ونیسو؟ دا د افغانستان خلک دي، دا اعلان ته غوږ باسي، نه قانون مراتوي نه شریعت مراتوي. هماغسې جوماتو کې ډله ډله لمونځونه کوي، یو بل ته د مرض انتقالېږي، ورځ په ورځ حالات خرابېږي. د افغانستان حکومت به دې څنګه شاته پاتې دی؟ د حکومت بخانه نه مراتوي، دا سیلت دی. وسلام.
رئیس جمهور صاحب څخه د لوړ پوځ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې خود خوراکي توکو نرخونه ډېر ډیر زیات لوړ کړی دی نه چې توان نشته دا فرض روزه ده دې توانو طاقت څوک نه لري چې په ساده اوبو او ډوډۍ باندې روزه ماته کې زموږ د لوړ کړو چرواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا نرخونه دې کنټرول کې هغه د هر لارې څخه یې دغه محصولات کې ورته هفه کې کم محصول چې پر خارجي توکو باندې راځي چې افغانستان ته واردېږي دا باید معاد کې او د نورو همسایه هېوادونو سره باید قراردادونه وکړي تر څو په خوراکي توکو کې د نرخو کنټرول شي او د هر غریب او مظلوم وسه دې ته ورسیږي چې هغه خپل د روزمات ګواله خپل اولادو د فاره په دا چې تاسو په وسایي سره د غروځي مبارک مش پر دې باندې کې راسي نو اوس ډیر زیات نه خونه ول ورسېږي هیڅ یو کس نه شي کولای چې خپل وادي ژوند وادي اشپزي د روزمات لپاره برابر کړي. وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د خبرونو وخت شو. سفی الله ستانکزی د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
سلامونه. لنډو خبرونو ته راغلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لمرستيال او د سیاسي ډلې لمشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. دوی د امریکا او طالبانو د توافق په بشپړ تطبیق او بین الافغاني خبرو باندې غږېدلی. اخو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي طالبان باید اوربند ومني ځکه دا چاره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مهم شرط ده. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چین هوک هلیکوپټرې منځنی ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو درسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قماندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستانه د سرتیرو د راایستلو پروګرام ته په پام به دغه سرتیری او پکې عسکر د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغیزمن تمام شي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. تر نن پورې په ټول نړۍ کې نږدې 8.3 لکه کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 2,14,000 تنه مړه شوي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوڅ اکثریت د باور رایه ورکړه. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس وو. د الکاظمی د نوی کابینې د 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپل کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. ولی زو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمې هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار سوګ یا پټکه وکړي بیا ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي د نه پوینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولن په خبرې اوړو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي. خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
کوم حوصله کېږي ورونه مې وایي او وړکی ورور مې د خورګان مې وایي پر چې سې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوام وایي خلاص سې سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وتلی چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دې جوړ کړي سر یې روانې ما بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والیم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټکوي لرواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یو مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي.
خو کله انسان د ورسره جر جارو کوي ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي بیا جګر خو نسم وهم کله چې بېخوی اسم بیا ورکوم وشت کوم
په چی باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لنگ باندې هر شی چې برا فرست
عیبی کیگی نه؟
ای بکی که څنګه نه خو ما خو ای بکی
ښه نو خو لږ زره د اعصاب د سي نارمال
نه کیږي دغه جوش کې چای نه سم کړو ډیر بوزرو په دې راځي
نو کله چې ماشومان ووهي بیا دې تا مشکل حل کیږي
نه مشکل ما نورم زیاتیږي زړه ما ځوري چې ولې ما ووه خو بال د خیر د داسې زم وړوم دشي بزم بیا عقله ومه نورم زړه ما ځوریږي خو مګ هم دغه وخت کې یعنې داسې فکر ما لور سدیسي اوري
بیا وروسته پښیمانه
وروسته پښیمانه
بله ورځ بیا ماشومان وهي
هو بله ورځ
تاسې ماشومان وهي که نه بیا ورته متوجه سوي دا څومره پس رفته کیږي
خو داسې کم جوریته کیږي دغه عرض وایي چې هر څوک یا پټکه وکوندي بیا ځان غلی کوندي نوري ترس کوندي بیم کوندي چې بېته کور کې ملاړ سم بیا مور مه وایي یا شور راته کوندي
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوا نه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سې تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سې دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو پیسې خلاصیږي یو وخت تقاعد کیږو که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای سي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ سي ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منه دی دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی ده یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نخواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي.